د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یست. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم اوریدل شي. اوري په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات شوي، د ایران چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. نن دوشنبه ده، د مرغوم یا جدي څلرمه د دسمبر 15مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا د افغان ښځو پر کار د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر میاشتې پر 4مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ. ریچارډ بینت پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ښځو کار او تعلیم د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د دوی ونډه د ټولنې هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې کله واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د ښځو پر فعالیت او کار د محدودیت لپاره تر 500 زیات فرمانونه صادر کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د افغانستان د بشري مرستو له مرستندوی صندوق ای ایچ ایف سره د اروپایي ټولنې د 3 میلیون یورو د مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي، دا ډول مرستې مرستندوی سازمانونه په دې برلاسي کوي چې په ټول افغانستان کې میلیونونو کسانو ته لازمي مرستې او خدمات ورسوي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې هم له افغانستان سره د مرستو څو بستې اعلان کړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څانګې د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په دې سخت ژمي کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان خلک تر بل هر وخت زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د WFP په خبره افغانستان د نړۍ له هغو اتو هیوادونو دی چې خوراکي توکي پکې کم دي او خلک له سخت ژمي او لوږې سره مخامخ دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزی برخه کې د مغازی په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباری په نتیجه کې د وژل سوو شمیر او یا ته لوړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي، احتمال شته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا، هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس په لیکنه د اسرائیل پوځ د دې پیښې په اړه سم دلاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 2400 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2,300,000 وګړي بې ځایه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حملې وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن لمانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 13 جولای میاشت کې یوه مساویده لاسلیک کړه چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مې د دسمبر میاشتې 15مې ته راوستل سو. په دې قانوني لایحه کې راغلي و چې د دې کار هدف د جنوري پر 1مه د کرسمس د لمانځلو په شمول د روسیې د ټولو میراثونو بدلول او پرېښول دي. د اوکراین خلک نږدې 2 کاله د روسیې تر غیر مواجه یرغل لاندې دي او سږ کال کرسمس او نوی کال په داسې حال کې لمانځي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده. د نایجیریا په پلاتو ایالت کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوځ پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. د پوځ یو ویان تورن او یا جیمز د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، دغه حمله په موشو کلي کې سوې ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي. بلخوا د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې په مې میاشت کې په پلاتو ایالت کې د کروندګرو او مالدارانو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 100 کسان مړه سوي وو. او ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عرب اماراتو په وړاندې لومړۍ تمریناتي یو ورځنۍ سیالي وکړي. دغه لوبډلې به 2 تمریناتي 500 سیالي کوي، بیا به د دریو رسمي 40 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د ورځنیو سیالیو په مخه افغان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر پر 22مه نیټه ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه چې په هماغه ورځ اماراتو ته تللې ده. دا ځل په افغان لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو تنه ځوانان هم شامل کړی سوي دي. بیا هم د خبرونې ته ښه راغلاست. ورزود راپورونو برخې ته په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات سوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره کتلي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې کتنه کې پر سوداګرۍ، ترانزیت او د کډوالو پر ستونزو بحث شوی. متقی د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو د یوه کنفرانس لپاره تهران ته تللی. سپی ولاستانګزی او نور تفصیل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. اعلامیه په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پیله د ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بمره هم یک انسانی ما یک انسانم نه
دست من
نه چون
دا په تهران کې د یوې افغان میرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,900,000 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بې اسناد افغانان هم شامل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس هم یوه نړیواله مسئله. د جرمني، اتریش او هسپانیا پولیسو د کرسمس او نوي کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي. د راپورونو له مخې پولیسو په اتریش کې 4 تنه او په جرمني کې 1 کس د بریدونو او له افراطي توندلارو ډلو سره د تړاو په تور نیولې دي. نور جزئیات له سپیونه ستانګ زیناوري.
د اتریش د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له توندلارو اسلام پالو ډلو سره د اړیکو په تور 4 کسان نیولې دي. د وزارت د اعلامیې په اساس له دې ډلې 3 تنه د لا زیاتو څېړنو لپاره بندیان شوي دي. دا کسان د کرسمس د مراسمو او د نوي کال په درشل کې د پولیسو د پلټنو او تلاشیو پر مهال نیول شوي. د جرمني بیلد ورځپاڼې د راپور له مخې نیول شوي شکمن کسان تاجک ادبا دي چې احتمالاً د داعش خراسان څنګه لپاره د بریدونو پلان درلود. بیلد داعش خراسان په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعاله څانګه بللې. د اتریش پولیسو په پلازمینه ویانا کې د کرسمس د مراسمو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې په تیره بیا د کرسمس مارکیټونو او کلیساو په شاوخوا سیمو کې کنټرول زیات کړي. دا امنیتي تدابیر د زیاتیدونکو ګواخ په خاطر دی. خو د اتریش د کورنۍ چارو وزارت ویلي لا په ویانا کې د کومبریت ګواخ دوی نه دی ترلاسه کړی. اخو د جرمني په کولن ښار کې د کاتولیکانو په یوې تر ټولو لوی کلیسا کولن کاتدرال کې پولیسو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولي. یک شنبه ناوخته دا کلیسا په پلټونکو سپیو تلاشي کړي. د جرمني پولیس هم د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ښودلی. د کولند پولیسو وایاند وولفگانگ بالدس رویټرز سره په خبرو کې ویلي
د هینوایس بزوګ سیش اورسپرنګلیش اف سیوستر یتس گینګ اس ایرست ایمال داروم
خبرداري په اصل کې د نیوی کال د ماخام لپاره اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. په ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي. د کولند کاتدرال په اروپا کې تر ټولو ډیر لیدونکو لري او دلته د اورګاډي اصلي تمځای هم ده. نو ډیر خلک دلته تګ راتګ لري. لامدې عمل موږ دی وجودي خبر په خبرګون دا پراخ تدابیر نیولي او موږ به دې کار ته تر هغه دوام ورکو چې مختار د کولن زینو اوسیدونکو ویلي د کلیسا شاوخوا ته د پولیسو د ګڼ شمېر وزر دوی اندېښمن کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د هر ډول تراګریز ګواښ په وړاندې کلک چمتووالی لري. تیر جولای په جرمني او هالند کې د اسلامي دولت ډلې اړوند یو ګروپ لمنځه یوړل شو چې ویل کېدل په دغو هیوادونو کې د حملو پلان درلود. په جرمني او اتریش سربیره د اسپانیا پولیسو هم ویلي د کرسمس د مراسمو لپاره د لوړ چمتووالي امنیتي تدابیر نیولي. د نړۍ له نږدې 2,400,000,000 عیسویانو څخه باندې شپږ شپېته فیصد په اروپا کې دي. د کرسمس مراسم په خاصو جشنونو سره لمانځي. خو وروستیو کلونو کې د کرسمس په بازارګوټو او مراسمو کې یو لړ بریدونه هم شوي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې غوښته خوراغله لمنه حق واخیسته د بی ننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. در منوتونکو خای تاسو هم لیدلې وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغوړي، بیا پلار غنې لاغې سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نور د میړه له کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړي ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله.
په جمهوریت کې ما وظیفه درلودله، په یو دفتر کې مې کار کاوه. نو کله چې طالبان راغلله د ما د وظیفه لاس لاړله، خو ښځې ته وظیفه تاسو معلومات بندې کړې. د ما اقتصاد ډېر خراب ده. د ما بیا پدري ځمکې نه ډېرې زیاتې وې. زه لاړم خپلو ورونو ته، ما ویل که د ځمکه کې ما ته لږ حق راکړې، خپل دا ژوند لږ پیرا جوړ کړم. نو ډېر بد روي ورته وکړه که حق اخلي نو موږ سره نور رفت آمد مه کوه، نو د موږ کور ته نور مه راځه. نو د ما د مور و د ما ورونو کاره ویل پر خو منس کاله شرف تمات باندې نو لا قتیره سمه وسم کله کله مور دې د زما کنه دا شریعت کې دا قلا خوایند ته ورکړای په پادریز مکو کې پادری کورونو کې.
د کابل اوسینکې مریم هم وایي چې دا د ډیرای داسې کورنۍ شاید ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به هدا مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډیره زیات لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې غوږ خو راغله لمنه یې حق واخیسته د بې ننګه یم چې خور لمنه حق غواړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو او موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې په باندې ایمان راوړل او په باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک لري خو فکر کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متانسې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد یاسکېدغې د خبر هیڅوک هم په دغه اړه باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې وطنه نه ده چې ګواهي غادي د ورور لپاره بینه کې اوس، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو انسان او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مرات پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم اوسي یا زیات اوسي، هر اقل تر یو حده پورې خو هغه تېرې د ژوند اقتصادي مشکلات یې ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو بی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی وای خله لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځي وی چې په څو لارو کې حیرانی وی.
خو چې د شتمن وو دارایو زمکه د شان دولته ته باور وکړي چې دا جلکی چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیم کوي زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته وکتل او بل اخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درلود، د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړي نه باید دی واخلي ځکه ژوند دی ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی خو دا خو حق دی، یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یې که نه هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې نه یاده وو. خو دې خوا ته ویلې میړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتې هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېر سخته ده واقعا، هیچ تعلیم یافته کورنۍ ډېر باروسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شوم خی دا نور خلک چې اوس خپل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغه یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم دي او دوی نه غواړي هغه حق یې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده یې وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات څه یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی، سیستماتیک دې دپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه ملا امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي، اوس وزارت زنانه نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي، هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نو سخته ده. دوی یو د امید یو دروازه هم دوی ته پرانیستې نه ده، ډاډ نه لري خپل ژوند کې، همیشه د دوی تلفي کېږي او دوی زغمي.
په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیله شي. دا بیا د هغې خپلواک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایی علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده، او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایی حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کیږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د اعاشه او عباطه مصارف، او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولی هلته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بالا واده هغه په میړه باندې دي، او مخکې له واده هغه په پلارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی. په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلاً یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابریږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د ده پوشاک، د ده سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته ده چې دوی حقوق له نارینه و څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډیر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده، او د خدای پاک له عواملو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې دغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه تا به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې وینئ چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي. حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایئ؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسول طریقه ده، د ملای مامان له طریقه، او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولی بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي، هغه ارواح یعنی خاله و وسی نو د اغل اولاد سره نیک سلوک وکي، هغه نیک سلوک کیدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسی او کم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی، او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه د هغه پښتنه د هغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت دغسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، په هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. خو که چېرته کوم خلکې د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جار و جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په ګریوان کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید خپل باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعال دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی هماغه سپینګیري مکتوب چې جرګه کوي ملي مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته، نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره خبرې وکړي تر څو د هغه حق واقع شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده، هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري، نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چې چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي، نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو، او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلې که نه اخلې، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دوی په منځ کې وایي نه نه اخلم، هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده، دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغه یې تا حق ده، اخلې خورې هم د زړه که نه اخلې هم د زړه، ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي، دا شریعت یعنې په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي. او زانتا هغه کوم مال چې پردی و دا هغه زانتا راټولوي او هغه مال هم دو طبقه نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړېږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمېږي، مال په هماغه څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک
نصوص سره دفتر پاک احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې کاغه خزه لوري، کاغه خزه لمسی وي، کاغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نومې خزه وي او د اناسه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثيين، وای د نارینه لپاره به هغه حصه چې خزه ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چیرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دي خزه واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دي خزه نه اخلي. کله نارینه د خزه نه کم واخلي، کله نارینه د خزه سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د خزه واخلي. نو د خزه حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چیرته د خزه حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د خزه میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثيين، د نارینه لپاره به دوه برابره حصی دي خزه. نو دې نه ورکول دا ډیره ستره ګناه ده. دا درې ګناوي لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د خزه حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تی نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمرا او امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي همدا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نه ورکي حصه، یا خاون مثلا د خزه حصه نه ورکي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده. الله لدین منې کړی دي، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دې نه، بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي، نور ور سره قطر روابط کوي، چې علامه نه میراث واخیسته، د پلار ډوکی واخیسته، نو دا نه د پلار ډوکی دي، نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چیشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنې د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چیش وایي؟ کثافت وایي. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مسره کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت تاسو وګورئ، کوم مواد چې ډېر غټه دي کثافت یې هم ډېر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډېر دي، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 1 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 1 لیټر چې دی حجم دی، نو ایم 14 ګرامه سو، وی 1 لیټر سو. ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 1 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 کل پر 1 تقسیم کې 1 ګرام پر لیټر جواب راځي، نو د دې کثافت سو دی 14 تقسیم کې 1 ګرام پر لیټر. همدا ډول کې کتله 14 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 14 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله رااخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 0.5 ګرامه وي او حجم یې 1.5 لیټر وي. کتله څو ده؟ 0.5 ګرامه ده او حجم یې 1.5 لیټر دی، نو ډي مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 0.5 ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ڈی مساوی کیجیے ایم تقسیم پر وی نیوی تقسیم پر دیش نیوی چی پر دیش ویشے په یو لیټر کې به دا د د کثافت د کتله سوی درې ګرام د د ټوټل کثافت سو سو درې ګرام پر لیټر باندې دا سې نو کدلته یو سل اتیا را کړی وي او دلته شپېته را کړی وي یو سل اتیا پر شپېته تقسیم وو کې چیرې دلته دوه سو را کړی وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړی دوه سو پر پنځوس تقسیم وو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دا سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې تاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی یو ځل بیا درس تکرار کړي انشاءالله زده به مو شي
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي نو کثافت به یې څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره نو کثافت به یې څومره وي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس څخه راغلاست درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو
اټوم اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کیږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کیږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی هیڅ داسې یو خالیګان نه لري مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکې وجود لري په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات در کول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړه دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینس کې مرکزی برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پوه وو او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي دا د اټوم تاریخچه ده اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1416 کال کې لا باس وو خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل بیا ردرفورد چې په 1911 کې هسته کشف کړل، بیا خپل نظریه ور کړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکی مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټول وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعه څخه جوړیږي. د اټوم ټول وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا سره زو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه کچیر هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنۍ ماډل یا اوسنۍ شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنوز دکونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغات چې دي د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی سو چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي. چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي؟ دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملات مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بریخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرینی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، غاز حالت یا پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادي دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل سي. لکه چې موږ دل شي دوا څخه مستې جوړو یو کاغذ چې وسوزو د هغه کار لاسته راځي یعنی مکمل دوا سره هغه شکل تغیر کړو او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه به چې د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه سي لکه موږ د لرګي څخه کولای سالماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې برته د لرګي څخه دا میز چوکۍ الماری جوړ شوی چې نه دي په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي خالص مواد چې دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي هغه عنصر دی او بل مرکب دی اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی فاسفورس دی سلفر دی او داسې نور عنصر دي مرکبونه یا کمپاونډ چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصر د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګ سوډیم د کلورین سره جاتا تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه د مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګې او په لاسته راځي لدې مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ول کېږي وای هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او ته مخلوط په نوم یادېږي به اوس وای مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لمرونی مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوطون په دوه ډول دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژن لکه وای هغه مخلوط ته وای چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه به متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګ حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو په داد اوبو د مالګ ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزایو نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بل دا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو. په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.